شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبې په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزیشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلورم ورځ رامسته شوې. دوی ویلي د ملي امنیت د عالي شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزیشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزیشکیان دوی اونۍ مخکې په یوه مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کارلسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووژني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یوه شدیدن ساتل شوي ځای کې ترسره کېده، خو حتی اضطراري لارې هم په نښه شوي وې چې دا ښیي برید کوونکي د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید له امله ځینې نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چتګر په باقری مینه کې اخیستل شوې ډېر شمېر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې وه. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه که رښتیا وي ښیي چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډېر دی چې د ایران تر ټولو پټې امنیتي ناستې هم ویشتلی شي، او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداری بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا 6 میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
په سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې. په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمی څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي. سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او گربی هم دیر زیاده نا و بونشتواله دیر لوی ستونزه نا.
دا اندیخنی دا سی محال مطرکی گی چه دملگرو ملتون و دو بشری استوگنی پروگرام یو این هبیتات خبر دارای ورکره چه پا کابل که دو بو کچه دیر راتی تسوی او شاو خوش پک میلیون خلق دو بو دا کمخت لخطر سر مختی. تغ سازمان دا پنج شمبی پوراز دا جولای پا ولسم پخبلا اکسپرنا لیکلی چه دا افغانستان دا پلازمینی و سیدون که دو بو لبیساری ناورین سر مختی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت به اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکېنی شي اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2030 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله ډېر متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستۍ موضوع نن د جولای 13مه نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکړ د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک وه؟ څیړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاچا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومتی نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خیسته. دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراټیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر 1999 تر 1999 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته شو او د بې وزلۍ او ایډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13 زیږیدلی و د 2013 کال د دسمبر په 15 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ وشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ وشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې به برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شاو کور سګي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې د دې کم کارکونکو چې د سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما مده شم دروزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه اثر خلاصېږي چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو راخرنۍ شي به راسره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننۍ شي به ورسره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلي او په پوره دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسې په خپلو وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسې هغه کولی سئ د وخت په تیریدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولی په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومنئ. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسېدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپلو وړتیاوو، پر خپلو ځانګړتیاوو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولی سئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولی سئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه وړتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې وړتیاوې، تاسو خپلې ځانګړتیاوې منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره ښه بخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا تاسو سره مرسته کوي تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال استه، ډېر کم امکان استه چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او ښه هڅې وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف شه تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لري کې، د خپل ذهن یې لري کې. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په حق له، د خپلو ځانګړتیاو په حق له، د خپلو لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولای سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکي، کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطیو څخه، د خپل تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي، یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی سي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ سي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسې منئ، د هغه سره تاسې مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسې کوشش کوي. تر څنګ یې تاسې خپل ستاسي ځان درناوی او ستاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولرئ چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لرئ په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوې ومنئ، خپلې ځانګړتیاوې ومنئ، هغه وپیژنئ، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورسره یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو په خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې تر نو زکونکو هیله ده چې روغ او جوړ وياسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسول دی. تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنه زکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګ د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کیږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کم وړتیاوي لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمی دانه ده چې هغه دی یو ذهني ذهنی یا ذهنی ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای سي په هره برخه کې اوسي، کېدای سي یو فزیکي مهارت اوسي، کېدای سي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي، چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لاره تاسو ته برابروي او تاسو سره پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوې دي، چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منزل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایئ، مثلا د هغه ستاینه کوئ، د خپل مهارتونو ستاینه کوئ یا هم د خپلو وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوئ، د هغو د مهارتونو ستاینه کوئ، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي، ستاینه کوئ، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوئ، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې و تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي، چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځي، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپل وړتیاوو، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوئ، د همغه شاله په حق له یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمانځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بله شکه چې هغه پرمختګ کولی سي، هغه بریا ته رسیدلی سي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی سي. د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تاسو منځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوي تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منځله بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ، ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمانځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ سئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایئ، خپل مهارتونه وستایئ. او هغه مهارتونه، هغه ورتیاوي که څه هم ډېر کوچني مهارتونه اوسي، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي که چیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، که چیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې تر څنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې تر څنګ تاسو کولای سئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او تر څنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو یو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ. یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیانې وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره، په عملي کولو سره، تاسو کولای سئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځئ. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستایئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای سئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو، د ځواک د لمنځنو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک لمنځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک لمنځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو لمنځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ، پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دا کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپلو همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی تاسو ته هغه سره دغه وړتیاوې شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې دی د کومو سره چې تاسو شریک کړی دي د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو وړتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د وړتیا په مقابل کې، ستاسو د وړتیاو په حق له، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یوه هڅونکې جمله، یوه ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نړیوال درس په هیله چې ته پام وړ به موږ سره دی وی نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وه چ جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو
ਵਾੜਾ
هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شال میرا اورا برابر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شال میرا اورا